سلامونه لګر می مخکې لاس بجی دی ز صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم پیل په خبرونو کوو. نن جمعه د می دریمه د رسنیو د ازادي نړیواله ورځ ده. دا ورځ سکال بیا له داسې وخت سره برابرېږي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د بیان او رسنیو د ازادۍ د محدودیتونو په اړه اندېښنې نه یوازې کمې شوې نه دي، بلکې تر تیرو دوو کلونو هم زیاتې شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د طالبانو له بیا وخت رسېدو وروسته په څه کم دریو کلونو کې د رسنیو د قانون د خلاف د طالبانو له لورې لږ تر لږه 10 دستور العملونه اعلان شوی دی. دغه مرکز پرون په خپل اعلامیه کې ویل د طالبانو په دستور العملونو کې په ملي راډیو تلویزیون کې د ښځو د کار مخنیوی، د مدني اعتراضونو او مظاهرو پر خپرېدو بندیز، د ښځینه ویاندویانو د مخ پټول او دې ته نور ورته موارد شامل دي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته سلګونه رسنۍ له فعالیت لوېدلې، زرګونه خبریالان له هېواده وتلي او یو شمېر نورو دندې له لاسه ورکړې دي. په دې موده کې لسګونه خبریالان نیول شوي، ځینې وروسته خوشي شوي او ځینې لا هم په بند کې شپې سبا کوي. د سمنګان بلخ پر لویه لار پرون په یو ترافیکي پیښه کې 15 تنه مړه او 1 نور ژوبل شول. په سمنګان ولایت کې د طالبانو ځایي چارواکو رسنیو ته وویل چې د دې پیښې په ټپیانو کې چې د یو ډاینا موټر د چپه کېدو په نتیجه کې وشوه، د 1500 تنو حالت نازک دی. د پیښې دلیل د موټر چلوونکي بې احتیاطي بلل شوې ده. په افغانستان کې په نسبي ډول ترافیکي پیښې ډېرې کېږي او د اکثرو علت د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ ترڅنګ د لارو خرابوالی ښودل شوی. د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د نن جمعې او سبا شنبې لپاره د افغانستان په 8 ولایتو کې د واورې، باران او سیل وړاندوینه کړې ده. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې فراه، هرات، نیمروز، کندهار، زابل، هلمند، پکتیکا، پکتیا، غزنی، دایکندي، روزګان، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، میدان وردک، لوګر، کابل، پروان، بغلان، کاپیسا، پنجشیر، بدخشان او تخار ولایتونه دي چې د اورښتونو وړاندوینه پکې شوې. په افغانستان کې د اورښتیو، اورښتونو او سیلونو له کبله نږدې 80 کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دغه راز د سیلونو او اورښتونو له کبله سلګونه کورونه او زرګونه هکتاره کرنیزه ځمکه له فصلونو سره ویجاړه شوې او سلګونه څاروي تلف شوي دي. ایران وایي سره له دې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی، خو د مخدره موادو د تولید د کمیدو کومه نښه نه لیدل کېږي. ایرنا خبري آژانس پرون د ایران له مخدره موادو سره د مبارزې د کمیټې سرپرست محمد رضا کاظمي په خولو ویل، د نړیوالو ادارو او سازمانو په راپورو کې ویل شوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی، خو لږ تر لږه په ایران کې داسې کره او یقیني شواهد نه دي لیدل شوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید هم کم شوی وي. ښاغلی کاظمي په عین حال کې هیله څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره په متبادلو کښتونو کې مرسته وکړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی وایي له ایران سره سوداګري راکړه ورکړه به 10 میلیارد ډالرو ته ورسوي. عزیزی چې د یو پلاوي په مشرۍ ایران ته تللی، پرون د دغه هېواد په سیستان او بلوچستان ولایت کې د ایران اسنا خبري آژانس ته وویل د چابهار بندر له لارې د ترانزیت د پراختیا لپاره ګډه کمیټه جوړوي. ده وویل له ایران سره په مخکینیو سفرونو کې هم د چابهار بندر په اړه خبرې کړي او غواړي دا بندر سل په سلو کې فعال کړي. د افغانستان د تېر جمهوري حکومت، ایران او هند د موافقې پر اساس پر چابهار بندر هندوستان 100 میلیون ډالر پانګونه وکړه. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل هغه اوازې ناسمې دي چې ګڼي پاکستان امریکا ته اډې ورکړي. دغه وزارت ویاندې ممتاز آرا بلوچ په خپله خبري غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل پاکستان کوم بهرني هېواد ته اډې نه دي ورکړي. دې په عین حال کې وویل پاکستان هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې د بل هیواد خلاف د پاکستان له فضايي حدودو کار واخلي. تیر اونۍ د پاکستان پارلمان کې د اپوزیشن مشر عمر ایوب ویلي وو پاکستان امریکا ته دوی اډې ورکړي او حکومت باید په دې اړه وضاحت ورکړي چې دا اډې اوسنی مخکینی حکومت ورکړي. د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو هم څو ځله ویلي چې افغانستان ته بي پلوټ الوتکې د یو ګاونډي هیواد له فضا څخه تیریږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو پر سر د څار ځانګړې ادارې سیګار ویلي د داعش د خراسان ولایت د حملو دوام په دې اړه اندېښنې زیږوي چې افغانستان به بیا د تراګرو پر ځالو بدل شي. سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو او نورو هیوادو ته د دې ډلې د ګواښونو یادونه کړې ده. طالبانو په ځلونو په افغانستان کې د داعش ګواښونه رد کړي او ویلي دي دا ډلې ځپلې، خو سیګار د ملګرو ملتو د پلټونکو په قول ویلي چې داعش په ټول افغانستان کې د جلب و جذب په لټه کې ده. تفصیل عصمت څاروان اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر وایي د داعش د خراسان څانګې د حملو زیاتېدا په نړۍ کې ګواښونه ډېروي. سیګار د متحدو ایالاتونو کانګرس ته په خپل درې میاشتني راپور کې چې د پنج شنبې په ورځ خپور شو ویلي چې داعش په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان، روسیې، ایران، پاکستان او ترکیې کې بریدونه کړي دي. سیګار د خپل راپور په دوام کې د مسکو په لمنه کې د کانسر پر حال د مارچ د 22مې نېټې خونړۍ برید ته اشاره کوي چې مسؤلیت یې د داعش خراسان څانګې په غاړه واخیست. په دې برید کې لږ تر لږه 144 تنه ووژل شول. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سرمفتش دفتر ویلي چې داعش د تاجکستان په شمول د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتباع جذب کړي، خو له دې سره سره تر اوسه څرګنده نه ده چې هغه کسان چې د مسکو د کنسرت پر حال برید وکړ په افغانستان کې روزل شوي وو او یا له افغانستانه ورسره ملاتړ کېده او که نه. د امریکا سینکام یا د مرکزی قمندانې قمندان جنرال مایکل کوریلا د مارچ میاشتې په لومړیو کې د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي وو چې د داعش د خراسان څانګه ممکن په څه کم شپږو میاشتو کې له افغانستانه د باندې هدفونه په نښه کړي. د وویل د داعش د خراسان څانګې هدفونه په واضح ډول له افغانستانه وړاندې تللي او نړیوال شوي دي. مخکې یې په پاکستان او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې حملې کړي او په وروستیو کلونو کې ولیدل شول چې په تدریج خپل ظرفیت له افغانستانه د باندې د تهدید د رغمسته کولو لپاره پراخوي. د امریکا د مرکزی قمندانۍ قمندان جنرال فرانک مکینزی په اپریل میاشت کې له ای بی سی شبکې سره په مرکه کې د داعش خراسان څانګه یو ستر ګواښ وباله وویل چې دا ډله له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته پیاوړې شوې ده. طالبان بیا ادعا کوي چې داعش یې په افغانستان کې ځپلی او نور دا ډله نشته. د ملګرو ملتو امنیت شورا د تیر کال په اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د داعش د جګړه مارو او د هغو د کورنیو د غړیو شمیر د 4000 او 6000 ترمنځ اټکلیږي. سیګار د ملګرو ملتو د بندیزونو د ډلې په قول ویلي داسې ښکاري چې د داعش پر ضد د طالبانو هڅې تر ډیره د هغو ګواښونو په اړه دي چې دا ډله یې په خپله طالبانو ته پیښوي. د طالبانو له واک ته رسېدو پر وروسته نږدې درو کلونو کې داعش په افغانستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یونما په یوه راپور کې ویلي چې په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان کې د داعش د بریدونو په نتیجه کې 48 ملکیان وژل شوي او 138 نور ژوبل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
نن د می درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. خدا چې افغان خبریالان څه حال لري، په دې اړه د ځینو خبریالانو غږونه او پیغامونه تاسو ته خبرو.
ښځینه خبریالانو ته هغوی چې له افغانستانه به هر کار کوي په ټوله کې طالبانی سرچینی اطلاعات نه شریکوي، او هغه هم په دې دلیل چې یو له افغانستانه به هر کار کوي، دویم دا چې دوی ښځې دي. موږ په زن ټایمز کې هم زما نوری همکاران د دې شهید پات شوی یو چې مونږ په زلونو طالبانو د زینو سرچینو سره اړیکه نیولې ده. هغوی ته مو پیغامونه استولی دي، مستقیم تماسونه مو نیولی دي، خو زموږ تماسونه ته ځواب نه دی راکړی.
په اسانۍ سره موږ یعنی خبریالان نشو کولای لومړنیو اطلاعاتو ته لاسرسی ولرو. له بده مرغه د افغانستان د اوسني حکومت ویاندویان په اسانۍ سره د خبریالانو پوښتنو ته ځواب نه ورکوي، پرته له دې هغه مسایل چې د طالبانو د حکومت په نفع دي. ټولو داخلي مسایلو ته د خلکو پام راوړوي، په هغې مسایلو کې له رسنیو سره طالبانو د حکومت د ویاندویانو همکاري پریمانه ده.
خو په سیر په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ له ډیرو محدودیتونو سره مخامخ دي. د معلوماتو له نشتوالي سره مخامخ دي. منابع نه حاضرېږي چې معلومات شریک کړي. خلک دې ته نه حاضرېږي چې د خپل د ځان او د خپل د امنیت له وجې رسنیو سره مرکې وکړي او یا په دولت باندې انتقاد وکړي. ډیره ګرانه ده چې ته یو منبع پیدا کړې هغې سره مرکې وکړي. د همدې محدودیتونو له وجې مونږ وطن پرېښودو. اوس چې دلته په مسافرۍ کې شپې ورځې تیرو، دلته هم همدغه مشکلات دي. په اسانۍ سره منابع نشو پیدا کولای، له منابعو لرې یاستو.
نور بس دی.
شکست سکوت.
سلامونه و خیچاری دا دیونه پا نور بست خبرونه که موزا اجمل اند هرکلی کوم. یو بی خواتا پا افغانستان که دا افغان جونو پرمخ دا تلول خون زیو شاو خوا نه سوش بیت و رزی پروشوی. بلی خواتا دا افغانستان پا را دا نلی پا کچه هر بحث چکی گی. پا حقی که پا افغانستان که دا طالبانو ترواک لنده دا بشری حقونو پا زنگلی توگه دا خزوم جونو پر وضعیت بندی خامخه سرگنده و نکی گی. دا بشری حقونو نړیوال سازمانونه د نړی سیاسي مشران او نور په افغانستان کې د نجونو د زده کړو له مخه د خنډونو د لرې کېدو غوښتنې په اعلامیو کې کوي او پر طالبانو او د دوی په پالیسیو نیوکې کوي. په مقابل کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي د افغان نجونو او ښځو په وړاندې خپلې پالیسۍ د افغانستان کورنۍ مسلې ګڼي. ادعا کوي چې د نجونو د معاصرو زده کړو سره مخالفت نه لري، خو داسې نښانیخانه نه ښکاري چې دوی دې د نجونو ښوونځي پرانیزي او یادې د پرانیستلو نیت ولري. څنګه کېدلی شي چې د نجونو د معاصرو زده کړو مخالفت نه لري خو ښوونځي دې تړلي؟ تر څو پورې به دا ستونزه دوام کوي؟ د نړۍ فشارونو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. په راتلونکي کې څه تمه او توقع کېدلی شي؟ او هغه نجونې چې په تیرو دریو کلونو کې له زده کړو پاتې شوې، که یوه ورځ دا ښه خبر واوري چې ښوونځي پرانیستل شوي، څومره به یې بیرته ښوونځیو ته ستنې شي او څومره وخت ضایع شوی دی؟ نن په نوربست خپرونه کې په همدې باندې بحث کوو. په بحث کې راسره میلمانه دي پخوانی افغان ډیپلوماټ او د بشري حقونو فعاله نظیفه حقپال چې په جنیوا کې د بشري حقونو د شورا په وروستۍ غونډه کې هم ګډون درلود، او همدارنګه د ښځو د تعلیم د حقونو فعاله قمر نیازی. دواړو ته ښه راغلاست وایم او ستړي مشې درته کوم. په خیر راغلی خپرونې ته مننه کوم. اغلی حقپال، تاسو په وروستیو کې دغه د افغانستان په اړه باندې چې د بشري حقونو د شورا کومه غونډه وه په جنوا کې، په دې کې مو ګډون درلود. په دې غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وشوې، خو مهم ټکی په افغانستان کې د نجونو له او ښځو په وړاندې چې کوم محدودیتونه دي، د دې د لرې کولو غوښتنه وه. په مجموع کې دغلته د نړیوالې ټولنې هغه خلک چې د بشري حقونو په اړه باندې غوښتنې کوي دا راټول شوي وو. څه ډول یو فضا وه؟ د افغانستان په اړه باندې انګیرنه څه وه؟
مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته. څرنګه چې تاسو معلومه ده، دغه غونډه د افغانستان په حقله ترسره شوه، او دې غونډې کې د افغانستان هیئت د افغانستان په حقله د بشري حقونو د وضعیت په حقله خپل راپور وړاندې کړ، او د راپور وړاندې کولو سره سره د افغانستان هیئت چې تقریبا یولس کسان وو، دوی په مختلف برخو کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه معلومات ورکړه. او د دې غونډې فضا داسې وه چې تقریبا اتیا هیوادونه په بحث کې د هیاتانو سره خبرې وکړلې او خپل بیان یې ورکړ، او اکثریت ممالک د بشري حقونو د وضعیت په اړه ډیر ژور اندېښنې څرګنده کړه، او خصوصا د افغانستان د نجونو او د ښځو د حقونو د نقص په اړه. او دغه اتیا هیوادونه اکثریت دوی د طالبانو څخه او خصوصا د افغانستان د دولت څخه، ځکه چې موږ پوهیږو چې د افغانستان دولت تقریبا د ملګرو ملتونو د منشور د اعلامي او د بشري حقونو د اعلامي د وخت نه دوی د دولت په حیث دغه اکثریت بین المللي قوانین امضا کړي دي، الحاق کړي دي، او د دغه قوانینو په مقابل کې د افغانستان دولت، حکومت نه وایم، دولت تعهدات او وجایب لري، او دغه تعهدات او وجایب په حق له هغه مهمترین مسالې د ښځو د حقونو په حق له ده. او د غونډې فضا داسې و چې اکثریت هیوادونه د افغانستان د انجنو او د خزو د تعلیم په حق لا دوی غوښتنې درلودل او د طالبانو دغه کړنې ډیر په شدید الفاظ وغندول.
ډیر زیاته مننه اغلی حقپال. قمر نیازی تاسو مننه چې خبرونه کې مر سره ګډون کړی دی. دغه سی غونډې لکه اغلی اقپال چې یادونه وکړه د بشري حقوقو نړیواله شورا یو لډیرو معتبرو سازمانونو نه دی یا ادارو نه دی چې په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت د سار او په ځینو برخو کې په دې برخه کې د اقداماتو د سپارښتنې وړتیا لري. تر اوسه پورې ولې هیڅ اغیز نه کوي د طالبانو په پالیسیو باندې؟
زه هم خپل پلوه باندې سلامونه تاسو ته مېلمنې خورې ته او همدا شانتې د راډیو ټول اورېدونکو ته وړاندې کوم. دې ته کرا شو چې دقیقا که د افغانستان دولت ورته ووایو یا دولتمندان ورته ووایو، هغه کسان چې په راس کې قرار لري، حاکمان دي، اوس فعلا د افغانستان پر خلکو باندې دوی اقتدار لري، دوی اصلا نه ملګری ملتونه مني، نه یې منشور مني، او نه یې هم فشارونه مني. ځکه چې که یې منله، دغه درې کاله شو چې زموږ خویندې محرومې دي د تعلیم څخه، په کورونو کې ناستدي او په تمه دي، امیدواره دي چې نن سبا به دا فشار به د نړیوال ومني، طالبان دا فشار به ومني. د تران تر دې چې د ملګري ملتونو معاونه خپله راغله د افغانستان د تشریف راوړل، د حاکمانو سره یې ولیدله، لیدنه کتنه یې وکړله، د اروپایي اتحادې د خوا څخه نمایندګان استازي ورغلې او د هغوی سره یې ناستې وکړلې او خبرې اترې وکړلې. خو هغه څه چې دوی کله وایي چې زموږ کورنۍ موضوع ده او پاکستان بیا دا نوم ورته ورکوي، چې دا دوی کلتوري موضوع ده، او دا چې دا ټول نړیوال ته دوی یو ډول داسې معرفي سوله چې دوی د ښځو په وړاندې کوم خشونت، هغه کوم اساسیت چې دوی لري، هغه په ډېرو سختو الفاظو باندې دوی وغندل سو، خو بیا یې هم په دوی باندې اثر ونه کړه. دغه د اثر نه کېدلو سبب او علتونه د دوی خپل منځي مشکلات ده. تر هغه هنده پورې چې موږ پکې معلومات لرو، د خوندو سره په رابطه کې یو، او د شاګردانو غوښتنو ته موږ زوریږو، او موږ د نړیوال څخه غوښتنه لرو، کله دغه ټول ارتباطات چې بررسي کوو، موږ دغه نقطې ته رسیږو چې دوی تر اوسه خپل په منځ کې خپل منځي اتحاد او اتفاق نه ده پیدا کړی چې تر څو په دغه موضوع باندې دوی تفاهم وکړي. ځکه چې دوی ته دا موضوع هیڅ موضوع داسې مهمه موضوع ورته نه ښکاري. دوی داسې دا یو بغل ته پرېښې ده چې ته خو کېږې، تا باندې به بیا وروسته خبرې وکړو، راسئ چې اول دا نورې لانجې خلاصې کړو. دغه نورې لانجې قدرت باندې لانجې دي. نن سبا تاسې اوري چې حتی دا موضوع بېخي داسې شوی ده چې شیعه او سني ته اوري او پښتو دری ته اوري، چې دا یو ډول نور نفاقونه دي چې په افغانانو کې لویږي، نور هم بې اتفاقه کېږي افغانان، نور به هم دغه د افغانانو دا پروسه چې اوس په ټوله نړۍ کې داسې پاشل شوي دي، همداسې به نور هم سره وپاشل شي، نور به هم سره وپاشل شي، بیا وروسته دوی دغه موضوع ته
مننه کوو. بیرته درته راګرځو. اغلی حقپال، دا خبره څومره درسته ده چې طالبان په دې برخه کې د دوی اختلافات د دې سبب شوي دي؟ اختلاف خو داسې چې په یوه موضوع کې چې هغه لاول نه رد شوي، یا دواړه لوري په یو وړه برخه کې اختلاف ولري، په یعنی هغه د موضوع په اصل باندې موافق وي خو په اجرا کې اختلاف ولري. آیا تاسو ته همداسې ښکاري چې طالبان له اصل سره موافق دي خو د اجرا کولو په برخه کې اختلاف دی او که نه؟ په څرګنده دا درسته ده چې په هر حکومت کې به ځینې خلک چې د خپلو مشرانو له پرېکړو به ډېر راضي نه وي، خو په مجموع کې د هماغه پرېکړو ملاتړ بالاخره کوي، او ظاهرا د طالبانو مشرتابه تر اوسه پورې نه غواړي چې نجونې مکتبونو ته پرېږدي. که څه هم دا بله ورځ د امر بالمعروف د وزارت وزیر د څرګندونو، که څه هم نورې ډېرې څرګندونې وکړي، خو یوه خبره یې دا هم و چې ویلې دوی د معاصرو زده کړو مخالف نه دي. نو چې مخالف د معاصرو زده کړو نه وي او ښوونځی تړلی وي، دا څنګه سره پخلا کوي؟
زه فکر کوم دلته دوه خبرو ته باید توجه وکړو، یا د دوه بوت څخه وګورو. یو دا چې هغه موقتی څرګندونې دي لکه چې تاسو سره اشاره وکړه، یا باستان زې بعض وخت خبرې کوي او یا بعض نور د دوی چارواکي وایي چې موږ مخالف ناستو او تر اوسه پورې وضعیت چمتو نه دی ورته، او یا دا چې موږ په یو پلان باندې کار کوو، نه په یو نصاب باندې کار کوو، داسې شیان وایي دي. زه فکر کوم چې دا دوه بوده لري چې دا خبرې کوي. یو دا چې افغانانو ته یو رقم غواړي چې هیلې ورکړي چې موږ مخالف ناستو او یو د حل لاره به پیدا شي. دویم دا چې دوی پوهېږي چې د نړیوالې ټولنې د فشار لاندې دي. دوی موږ ولیدل چې په دوحې کې هم کله چې دوی مذاکرات کوو، دوی ویل چې موږ ښځو ته تر دکتورا پورې د تعلیم حق به ورکوو او نړیوال ټولنې ته یو رقم فریب ورکړه. او دریم خبره دا ده چې دوی په دې باندې هم پوهېږي چې ښځې انجونې د تعلیم څخه محرومول خپله شدیداً د اسلامي عقایدو او اصولو نقض دی. او په دې حقله موږ ولیدل چې د اسلامي هیوادونو کانفرانس څو ځلې حیاتان ولیدل، دوی بیانیات درلودل او دغه کار یې غیر اسلامي وبولو. نو د دې لپاره چې ځان د دغه مسؤلیت څخه لرې کړي، دوی دا څرګندونې کوي. خو په اصل کې زه فکر کوم چې د افغانستان خلک او موږ باید د دوی ایدیولوژي ته توجه وکړو، او د دوی ایدیولوژي د دواو موضوع څخه موږ کولای شو چې وڅېړو. اول دا چې تاسو وګورئ د ملا حیبت الله په څو ځلې دوی ملت ته خبرې وکړې، خصوصا د اختر پیغام ته وګورئ، نور دغسې پیغامونو ته وګورئ. د دې په ټولو پیغامونو کې یو ډېر ژور تعصب د ښځو په مقابل کې لیدل کېږي، او دوی اصلا ښځې یو مساوي انسان په حیث په ټولنه کې اصلا نه بولي. نو دا د دې خپل نظر او د دوی ایدیولوژي ده. او اکثریت احکام موږ پوهیږو چې خپل د طالبانو نظام یو ډیر مستبد او دیکتاتوري نظام دی، او اکثریت احکام د ملا حیبت الله څخه هغه د فرمانونو په اساس صادریږي او هغه اجرا کیږي. او بل که تاسو توجه وکړئ دویم موضوع ته، د دوی د عدلی وزارت د عدلی وزیر حکیم حقانی نظریات ته تاسو وګورئ، دوی یو کتاب لیکلی دی چې هغه کتاب په عربي کې لیکلی دی، خو یو څه دغه کتاب په انګلیسي ژبه باندې هم ترجمه شوی دی. او که تاسو دغه کتاب ته مراجعه وکړئ، په دې کتاب کې چې جان بټ هم یې ترجمه کړی دی او هم یې په تبصره لیکلی دی. جان بټ یو انګلیس خوانه د بی بی سی خبریال بو، او بیا د هم حقانی مدرسې کې ډیر زده کړې کړې دي، او د خپل پختي خپل تبصرو کې لیکي چې اته په حقانی مدرسو کې چې ما زده کړې کړې دي، هلته د سن نظر نشته د خزو پاکلا چې حقانی په خپل کتاب کې لیکي. او په دې کتاب کې ډیر په ژوره توګه یو برخه چې ما خپل د مقالې باندې ذکر کوم، یو علمي مقاله ده د نشر لپاره مې لیکلې ده، او هلته مې دغه کتاب څخه هم نقل قول کړی دی. او دی وایي چې اصلا دوی په معاصر علومو باندې اصلا عقیده نه لري، نه صرف د ښځو د نجونو لپاره، حتی د نارینه وو لپاره. دوی وایي چې علم که فرض دی، هغه دیني علم فرض دی، نه دا چې معاصر علوم. نو ټولو ته بیا وایي، او بیا راځي د ښځو په اقله چې وایي، ښځو ته وایي چې که چیرې دوی د علم لپاره د علم طلبګار دي، دوی دیني علم کولی شي. او بیا تقریبا 15 صفحه په دغه کتاب کې صرف د ښځو د حجاب په اړه خبرې کوي. نو دغه حکیم حقانی د دوی تقریبا د دوی د ایدیولوژي هغه په صف ورته وایم استاد دی، یا هغه څوک دی چې د دوی ایدیولوژي دغه څخه تراوش اخلي. او په څنګ کې نو تاسو ګورئ چې یعنی معلومیږي چې دوی نظر هم دغه ده. او په ډېر خلاصه توګه باندې که تاسو د هغه ترهګر ډلې
کتاس مطالعه کې د امنیتی او استخباراتي لحاظه کچیر دوی د امنیتی او استخباراتي لحاظه د لپاره دلته راغلي دي او یا تقریبا په شلو کلونو کې مونږ ولیدل چې دوی د دهشت او د ترور د لاري د قدرت ته ورسیدل. نو کچیر دوی د خزو حقونو ته احترام قائل شي، معاصر علوم ته احترام قائل شي، نو دوی به هغه خپل دوی به د طالبانو ترهګر ډله به نه پاتې کیږي. او که چیرې د دوی څخه هغه ترهګري او که چیرې د دوی څخه هغه روب چې دوی په دې ټولنه کې په خلکو باندې اچولی دا واخیستل شي، نو مانا یې دا چې نو دوی به یو انتقال به وکړي دغه ته یو حکومت ته. نو بیا هغه ځواک چې عضوی لري څه چې د امنیتي اهدافو لپاره چې دوی کارول کېږي په دغې سیمې کې د مختلفو هېوادونو څخه، بیا نو دوی هغه دوی څخه هغه استفاده ترسره کېدای نه شي. بیا
مننه دې بحث ته به وروسته راشو. اغلی اقبال مننه کوو. یو اورېدونکی دی دغه ټلیفون کړی دی، دنه به واورو بیرته را ګرځو. مهرباني، څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم محترم اجمل انت صاحب. سلام نوونی کی لتاس یو محترم ملمنا او ورځین کی ومنه.
وعلیکم السلام. ستړم
شرمالوال من خیبر پښتو مخاری په نوم امریکا نیول.
ستړم شي زرمالوال صاحب، لتاس اورو مهرباني.
لو زه به مرګ ته د ما شمیره څه دوش می پای روخان صاحب ته ورکړل ده نه سره سب کړ نه چې زموږ دغه خو نه ټلیفون کوي کیږي دا ما ته نه کیږي نه ته کوم څه وجبه هغه په بیا ورسته ګورو. دا غواړم یو نظر ورکم د تاسو پروګرام باندې.
مهرباني وکړئ. مهرباني.
نو د ما نظر خدای د محترم صاحب د افغانستان اسلامي امارت چارواکي چې دا به خامخا دي د دینګونو په مخ باندې کوونځي او پانتونونه خامخا خلاصي، ځکه دوی چې کومه خبره وکړي هغه په عمل کې ثابتوي ما ته معلومه ده. خو له بده مرغه صاحب لکه څنګه چې موږ خدای د تاسو رسنۍ ډېرې اورو ټولې خپرونې موږ تعقیبوو هر ورځ، نو دغه کوم خپرونکي خبرې چې کوي لکه اوس دغه یوې خور چې کولی دي په ډېرې بښنې سره، یعنې دغه هم نتیجه نه ورکوي، ځکه لپاره د دې چې مثلا په بد نوم باندې یادول د طالبان یا یعنې شپږ کټې کې ورته کارول دا هم دپاره د ما په خیال باندې نقصان کوي د دې شیانو دپاره د پرمختګ چې د نجونو ښوونځي خلاص شي. یعنې باید داسې د به وکارول شي چې کرس بیا به یو خدای ده او بل خامخا به ښوونځي خلاصېږي انصاب د دې کې هېڅ شک نشته. او دا پوهه شي د انصاب تعلیم شي ده
دکړې لږې سره یو کوم زرمالوال څه به ما زړه د خپل ملمنو په اړه باندې بوایم چې د ما ملمنو دواړو تر اوسه پورې واځي داسې کلمات کارولې دي چې هغه د انتقاد بڼه لري او کومه داسې کلمه ما نه دا اوریدلې تر اوسه چې هغه د مخکنی کاری دلی یا پرسنوي کې دیني یاد شوی. خو کله اخلاص ای یعنی د تاسو فکر مثلا درې کال خو کافی ډیر وخت دی. یو سړی چې په لسم سنف کې دی دولسم نه فارغیږي او ځینې فاکولټي او پانتونونه په درې کلونو کې بشپړیږي.
په دې کې هېڅ شک نشته. نور خو دا د ټیک کارول چې دی راځم خپل نظر ته یو د تاسو لپاره لنډه خبره خبر دا غواړم چې د تروریست او دغه دغه ټیک کارول د ما په خیال نه خوښ ده. دا به سم خپل نظر ته نو خامخا به فلاسي هم صاحب د طالبان چې دي دا ټول نړۍ ورته مطلب یو چکه شي بیا چا په استلا یو لاس سوي دي ورته، یعنی د دې خبره نه اوري نور څه کوم اهمیت ورکوي. دوی د طالبانو سره وګوري چې خبرې اترې وکړي سولایزه توګه باندې مخامخه په دا کېدای شي ومني. او بل ځکه مثلا د ما په خیال باندې هم څه لکه څنګه چې زه خپله باندې دا د ما نظر ده، یعنی دغه د رسمیت پېژندلو وجه هم کېدای شي، یعنی موږ پېژندل شي طالبان او حکومت په رسمیت نه ډېر کارونه به نورم ما خلاص نه یوازې دا چې د نجونو ښوونځي یا زده کړو پرمختګ دی نه علاوه نور به ډېر کار وشي. ډېر
واقعا دمګړې خدای څخه ښکاري چې د نړیوال ټولنې او طالبانو ترمنځ یو پټه ولاړ حالات دی. هغوی چې شیطانې غواړي نړیواله ټولنې نه ورکوي، نړیواله ټولنه چې څه تنه غواړي هغه طالبان نه مني. نو په منځ کې ظاهرا خو د افغانستان خلک هغه کې بندیزونو د نړیوالو بندیزونو لکه بلم دي. مثلا پرون موږ د لوب او سپورت په اړه باندې یو ریپورت درلود. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ته ځکه پیسې نه رسیږي د نړیوال فوټبال فدراسیون نه چې په افغانستان باندې بانکي بندیزونه دي او کم د فوټبال هغه د افغانستان فدراسیون چې دی هغوی ته چې هغه د نړیوال فدراسیون نه کومه ونډه ورکول کیږي نه شي استولی. یعنې دا یوه وړه بېلګه ده. په افغانستان کې د دغه اختلاف ګڼ نور قرباني بېلګې هم شته دی چې په افغانستان کې په بېلابېلو سکتورونو اغېزه کړې. مننه زرملوال صاحب که بیا هم څه وایي مهرباني وکړئ چې خبرې مې راټولې کړئ.
بس نور نور ویل مې دا چې دغه د کډوالو په باره کښې دلته موږ معلومات لرو نو تاسو دغه ډېر ښه پروګرامونه یې مېلمانه یې مثلا د ازادي راډیو مېلمه نور داسې پروګرامونه یې که موږ غواړو چې په دې خپل نظر ورکړو. روخان صاحب سره ما خپله شمېره پرې ایښې ده. خو
مننه نظر ملوال صاحب. د ما همکاران به اتمن چې روشان صاحب د تاسو شمېره ولري هغه به اتمن د ما همکاران به در سره په تماس کې شي او په
ټولو ته سلامونه کوه.
وعلیکم السلام. سلامت اوسئ. سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی همراه سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی همراه اخلو بیا رازو خپلو میلمنو ته. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
کریمی صاحب د افغانستان څخه.
کریمی صاحب ستړی مو شي له افغانستان څخه. مهرباني.
خوشحاله اوسئ. مننه. الله مو راته ژوندۍ لره. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته زما سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوو.
وعلیکم السلام. موږ دا د نجونو مکتبونه باندې خبرې کوو چې دا بله طالبان وایي چې موږ مخالف نه یو د زده کړو خو مکتبونه یې تړلي دي او ورځ په ورځ د نړۍ هېوادونه هم اعلانونه کوي د بشري حقونو ډلې هم اعلانونه کوي چې دا درست کار نه دی. خو تر اوسه پورې کوم مثبت ځواب د طالبانو لخوا په دې برخه کې نه ښکاري. تاسو د یو عام افغان په توګه چې له افغانستان هم ټلیفون کړی دی څه فکر کوئ په دغه اړه باندې؟
زما فکر خو په دې حکله باندې دا دی که یو دم دوی ته اجازه ورکړي چې نجونې مکتبو ته لاړې شي یا پوهنتونونو ته لاړې شي. د دوی هغه ملګري چې دوی دا مبارزه کوله چې په افغانستان کې دیموکراسی دا اشغال دی خلق تا بی فکر کوي نو په یو دم چې دوی دغه اجازه ورکړي دوی په خپل منځ کې د بې اتفاقۍ سره هم مخ کیږي زما په فکر باندې.
نو تاسو فکر کوئ چې دا د دې په خاطر باندې څومره اړتیا ده دې ته چې باید اجازه ورکړي؟ تاسو فکر کوئ اړتیا شته ورته؟
دې ته بېخي ډېره اړتیا ده ځکه چې موږ او تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو. یعنې دا دغه داسې دي چې په دا وختونه چې په دې کې نیمه قشر چې دا وناست دي او نیمه قشر سړي دي نو دوی ټول ته ضرورت دی د ټولنې د پرمختګ لپاره د آرام زندګۍ دپاره د اجتماعي زندګۍ دپاره نو دوی باید زده کړې وکړي ځکه چې دوی ته په پوهنتونونو کې ضرورت دی په طبي اړخونو کې ورته ضرورت دی نور دغسې په ټول کارونو کې د نجونو د تعلیم دپاره ضرورت دی. خو متاسفانه چې دغه کار به هم وشي خو دا به زما په فکر باندې لږ وخت واخلي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ. زه خپلو میلمنو ته راګرځم بیرته کورم آباد. کریمی صاحب له تاسو نه چې ټلیفون هم کړی و. آغلی قمر نیازی مخکې د موږ بلې میلمنې حقپال وویل چې که طالبان د نجونو ښوونځیو ته اجازه ورکړي نو د دوی دغه جوړښت چې دی داسې په سخت دریځۍ باندې رامنځته شوی دی او ښایي چې دغه جوړښت یې بالاخره پاتې نه شي ښایي په دې باندې دوی تشویش ولري یا ویره ولري. او دغه یو اورېدونکي مو ویل چې کیدلی شي خپل ځینې ملګري له لاسه ورکړي چې هغوی دوی په دغه نوم باندې مبارزې ته اړ کړي دي. تاسو مخکې د طالبانو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو خبره وکړه، دې موضوع ته څنګه ګورئ؟ او بل دا چې څومره دا فکر په طالبانو کې موجود دی چې د دوی نړیوال او کورنۍ مشروعیت د ښځو په حقونو پورې تړلی دی، دوی واقعا غواړي چې نړۍ په رسمیت وپیژني؟ آیا دا درک موجود دی چې که دوی د ښځو او نجونو حقونه دغه اساسي ابتدایي لومړني حقونه چې د کار حق دی او غونځي ته په ځانګړې توګه د تعلیم حق دی دا ونه منی له نړۍ سره یې تعامل ستونزمن دی. فکر کوم چې قمر نیازی مکسر نشته دی دا اوس. اغلی اقبال تاسو راته وایې دا د موږ د اورېدونکو په خبرو هم که کومه تبصره لرئ مهرباني وکړئ او د ما د همدغې پوښتنې په اړه هم راته ووایئ چې څومره داسې تاسو ته ښکاري چې نړۍ او طالبان سره په یو بنبست کې دي، دوی ته رسمیت پیژندل غواړي او نړۍ دا رسمیت پیژندل د بشري حقونو په ځانګړې توګه فکر کوم چې د ښځو او نجونو د حقونو مسله یې په سر کې د دې پورې تړلې دي.
زه فکر کوم چې مهمه ده چې دغه د افغانستان وضعیت د طالبانو حاکمیت او نه صرف د ښځو حقونه بلکې عمومي ټولو د وګړو حقونه باید موږ په ډېر انتقادي ډول باندې وڅېړو. زموږ ورور چې زنګ ووهه وویل چې هېڅ امکان نه لري چې نور پوهنتونونه او مکتبونه خلاص نه شي، دوی به هرو مرو او حتما به خلاصوي. زه د دوی خبرې سره ډېر موافق یم، موافق په دې یم چې که طالبان خلاصوي که نه خلاصوي، خو د طبیعت او د ټولنې اقتضا دا ده چې په اوسنۍ معاصر شرایطو کې تاسو نشي کولی وګړي د دوی د حقوقو څخه محروم کړئ. دا چې د طالبان د مکتبونه به خلاصوي، دا چې څنګه تغییر راځي، دا چې څنګه کېږي، هغې ته ډېر ضرورت ده چې باید وڅېړل شي او تبصره پرې وشي. نو په دې دوی دغه ورور معتقد په دې خبره باندې و، ځکه چې اصلا دوی پوهېږي چې هېڅ منطق دغه نه قبلوي چې تاسو یو انسان واخلی د دوی څخه، د دوی وړتیا واخلی، د دوی څخه د دوی ازادي واخلی، او هغه ازادي او هغه وړتیا چې هیڅ چاته ضرر نه رسوي بلکې د ټولنې د ښېګړې دپاره استعمالیږي. اوس تاسو وګورئ مونږ اورېدونکي اورېدلي دي، خبرونه مو ولیدل چې څو افغان مېرمنې څو جوایز وګټل. د هغې څخه یوه زمونږ خور شکردخت جعفري وه چې افغانستان کې حتی اجازه د درس و تعلیم نه درلوده، خو بالاخره د کور نه نیولې مبارزه یې شروع کړله او تبي ولسه کابل کې د هغې ځینه راغله. بریتانیا کې د دکتورا په برخه کې په طبابت کې دکتورا وکړه، بیا هغې نه بعد داسې یو آلی اختراع کړله چې په نړۍ کې اولین ځل ده چې د سرطان د تداوي دپاره ده. نو تاسو ګورئ یوه ښځه، یعنی کله چې زمینه ورته مساعده شوه، کله چې امکانات و، نو دغه د علم او د زده کړې لار او څه وکړل، د ټولنې د ښېګړې لپاره استعمال کړل. نو تاسو هیڅکله نشئ کوی چې بد وخلی او خپې پټ کړي، ښه او یا حقیقت باید خپل لاره ومومي. او حقیقت همدا دی او ښېګړه همدا ده چې باید ښې چارې او هغه مستقیم لاره باید دغه شي غوره شي. او مستقیم او ښه چارې چې شي دي هغه دا ده چې علم ده، تعلیم ده. تاسو که په یو کور کې وګورئ، تاسو که په یو ټولنه کې، او یا دا مثال مو چې تاسو ته ورکړ، نو په دې اساس زه فکر کوم چې طالبان د طبیعت سره په جګړه کې دي، طالبان د رڼا سره په جګړه کې دي، طالبان د خلکو د تقاضا سره، که هغه ښځې وي که نارینه وي. زه مطمئنه یم چې دغه ورور چې زنګ واخه دی د ښځو به د تعلیم پاکړه وویل، خو دغه وګوره زموږ نارینه دي چې دوی هم غواړي چې د دوی خویندې لورګانې باید درس او سبق ووایي. دوی پوهېږي چې په یوه کورنۍ کې که چیرې یوه لور یا مور یا خور د علم په رڼا باندې سنباله وي، څومره د هغې کورنۍ او دغه ټولنې ژوان هوساینې طرف ته ځي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې باید مونږ خپل ټولنه سم وڅېړو او انتقادي لار خبر کو انتقادی لار چه زوای ما معنی دانه ده چه مونگه حتمان ما سیده چول چه ده طالبان جوڑخت سرنگه ده زکر چه طالبان جوڑخت طول تا معلومه ده طالبان جوڑخت یا حکومت نده حکومت که چه روی پا تاسو که اسلامی حکومتونو تا توجه که معصر اسلامی حکومتونو که چه روی تاسو گلارش اسلامی تاریخ ده و گوری حتی ده حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا وقت یا اواغی نباد خلفاء و راشدین پا وقت تاسو و گوری خلکو تا ده اعتراض حق ورکول شوه ده زکر چه تولنا د خلکو د اعتراض په اساس جوړیږي. اوس تاسو وګورئ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کله چې د خلکو ته وایي چې زه سره سید چې تاسو خلیفه یم خو زه هم کولای شم چې اشتباه وکم تاسو باید زما اشتباه باندې نیوکه وکړي. یا حتی خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې زه سید چې تاسو پیغمبر یم خو بیا هم زه انسان یم. نو تاسو وګورئ مولا هیبت الله او یا د طالبانو حاکمیت چې اصلا اول د مقایسې وړ نه ده د خلفاء راشدینو او د نورو اسلامي هیوادونو سره. خو زما هدف دا ده چې وایم چې هره ټولنه کې باید وګړي حق ولري چې
تر څو پورې چې د انتقاد لپاره دروازه خلاصه وي د خشونت دروازې نه پرانستل کیږي. فکر کوم چې واقعا دا مهمه مسله ده چې خصوصا سبا ته په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ ورځم ده. هغه څه چې د طالبانو تر واک لاندې ډیر زیات محدود شوي دي او معلوماتو ته لاسرسی کم شوی دی چې د تاسو د همدغه څرګندونو یوه بېلګه ده چې د بیان ازادي د اعتراض حق لا خلکو ورو ورو اخیستل شوی دی. په هر صورت بیرته به د خپل موضوع ته راوګرځو. یو کس را سره دی له هلمند نه اتل صاحب خبرونې ته ستړی مشي له تا نه به واورو. موږ په دې غږیږو چې د نجونو د مکتبونو زیاتې ورځې ووتې چې تړلې دي. د یو عام افغان په توګه څه فکر کوي؟
مننه خدای پاک دې کار وکړ. انسان محترم سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وګړي چروغ جوړ به ساوي او سلام میلمنو خوند ته وایم. انسان محترم موږ خو ولی چې په وار وار باندې داسې درسنی د طریقه ژغ کړی دي پر خپل مسول چارواکو باندې چې د ښوونځیو ضرورت ستاسو موږ په افغانستان کې خامخا ضرورت ورته لرو. یعنی داسې ضرورت ورته لرو. انسان محترم دا زموږ د مندکې حال زه درته وایم چې دا اوس د ستاسو سره خبرې کوم. پدې کې یو خپل زاده سفر حافظه مروت پای ان تاسو مدته په حساب شل زره ډیر زره کورنی ژوند کې دوه نن پوس دی. نو دلته موږ د لټ کلینیک لرو. ان سمو ترما په داګه د کلینیک کې موږ یو ځنه باجی لرو. یعنی سره دا وي چې ډیر نو پوس ان سمو ترما ما په تر ما نه ځبانی مثال د خبرې د افغانستان د وغټ ضرورت سره د وغټ ضرورت سره ضرورت چې ان سمو ترما شونځي باندې. نو د خپل دولت سره بیا غوښتنه کوم چې مثال د خبرې شونځي خلاص کړي د شریعت په نگاه کې چې څه غواړي په غنی نگاه کې خلاص کړي. او بل څه بیا ان سمو ترما دا کوم چې اودنې چې کیږي په دغه شاریات کې په دغه ټوټ شاریات کې مثال د خبرې یاد مشه ګان ورنه د ما بین ز پکښې دی. یاد مشه عام افغانان په شهادت رسیدان سم محترم دا زما په فکر او په نظر باندې دغه بهر ملکو څخه دا بهرني ملکونه چې زمر پر بغل دی مثال د امسایګان دی دغه ته دا کم خلک د ځان سم محترم مشه زینا پولیس نه لري چې دغه شزي په دغه ډران باندې راوړي دغه تلاشي کې دا ضرورت دی د ملک. نو دا افغان په سپات باندې زما پر حکومت باندې دا غږ دی پښتونونه خلاص کړي شیات په نگاه کې مکتبونه خلاص کړي او تم مستوان سم محترم خامخا به د خیر لکه زرمل با صاحب چې اشاره وته وکړه خامخا به د خلاصيږي هیڅ چاره نه لري. ان سم محترم خامخا به حکومت دا د خلاصي ذکر دی مشر په سر غوند کې چې نستلې د مرده دی د خبرو صدا شاورو مزدا دا ترغلي په خوا نه منل وس دی خپل د امنې نشان دا یو سند ده.
مننه سلامت و سیل تلفون نمو مننه. رازم آغل قمر نیازهی تا دی پا هلمند که و پا گنو ولایتونو که دی معرف پا برخه که کار کرده دی آغل نیازهی دا سی یو تصورم موجود دی لکه مخ که آغل اقپال پا دی بندل تنگار وکه چی د اسلامي نړۍ ګڼ هیوادونه چې دي د اسلام لیدلوري نه مثلا د اسلامي همکاري او سازمان حیاتونه واستول، اسلامي هیوادونو ټینګار وکړ بیا بیا په طالبانو باندې او په یو ډول داسې وښودل دغه څه چې دوی کوي دوی لکه له اسلام سره تړاو نه لري. خپل طالبانو هم په ټینګار ویلي دي چې دوی نه وایي چې دا حرام دي، فقط یوازې ستراتیژي او کړنلار او داسې نورې پلمې ورته جوړوي. بیا ځینې خلک داسې فکر کوي چې ښایي دا کلتوري او فرهنګي اغیزې په طالبانو باندې، ولسي او کلیوالي اغیزې. تاسو د معرف په برخه کې کار کړی، په هلمند کې مو کړی، لکه چې که زه سم پوه شوی یم ولسي، لکه موږ دا درې ټلیفونونه درلودل، په درې واړو کې دغه درې کسانو یو هم نه ویل چې زده کړې دي نه دي نجونو لپاره، صحیح ده چې شرایطو باندې به سره خبرې کوي. تاسو فکر باندې څومره ولس غواړي چې نجونې زده کړې وکړي؟
که اوسنی حالات ته په کتو سره او د ورونو د خبرو د اورېدلو څخه تاسو هم دا اخیسته ده، او تر هغه ځایه پورې چې زه د خلکو په منځ کې وم، تر ډېرو پرتو ولسوالیو پورې په هلمند کې ما کار کړی. د هلمند په افغانستان کې هغه ډېر شاته پاتې یو ولایت دی او پښتون میشته ولایت دی. حتی د ټول افغانانو سره داسې یو ایدیالوژي و چې د طالب د تولید ماشین په هلمند کې دی. نو د هغه ځای څخه چې دا غږ اوچت کېږي چې علم ته اړتیا شته، د یو کلینیک مثال یې درته درکړه چې یوه قابله موږ هلته لرو، نو تاسې فکر وکړئ چې په زرګونو به داسې نور مثالونه مو لرو. دقیقا اړتیا ورته شته او ضرورت ده. اوس خلک د علم په ارزښت پوسو په دغه درې لسیزو کې چې کوم فرصتونه مهیا سو ښځو ته، ښځو ځان ثابته کړل د پوهې په ډګر کې. تر ډېره حده پورې موږ ټول د هلمند په ولایت کې د انقلاب د دورې څخه تر جمهوریت پورې، تر دغه د کرزي صاحب تر دورې پورې، موږ فقط په ټول هلمند ولایت کې درې لسانه ښځې درلودلې. مګر دغه درې لسیزه کې تقریبا دغه درې لسیزه د جمهوریت په دوره کې موږ په سلهاو لسانه او ډاکټرا او تر ډېره لوړه کچه پورې هغه خوندې درلودلې چې هغوی د عالی تحصیلاتو څخه برخمن سو. ماستریان یې ترلاسه کړلې خوندي، ډاکتوراو ترلاسه کړلې خوندي، پوهان دې سولې خوندي. نو دا یو ډول ذهنیتونه خلاصو، خلک په د علم په ارزښت باندې پوه سو، د خلکو غوښتنه ډېره سوله. متاسفانه اوسنی نظام راغی، اوسنی حالت راغی. اوسنی نظام باندې چې موږ انتقاد لرو، زموږ ورور مخکې یادونه وکړله چې دوی باید یعنې نیوکه ونه کړي، منفي نظر وړاندې نه کړي. که څه هم تاییدی تاسو ټولو دوستانو خبرې وکړلې، خو زه یوه خبره بله تاییدوم، اضافه کوم چې هغه دا ده چې درست ده، دا خو د ټولنې تقاضا ده چې بدلون به راځي او دروازې به پرانیستل کېږي، نن نه سیاست به. خو مهم دا ده چې یو خو خلک نور نو به حوصله شوي دي، وایي بزرگ بزرگ نه مور کې جوې لغمان میرسه، څونه وخت نور هم موږ ضایع کړو؟ درې کاله خو ضایع شوه، دغه لړۍ دغه سلسله مو قطع کړله، خوندې مو ناهیلي کړلې، د هغوی استعدادونه مو ووژله. موږ ته د سکاره دغه ورکو، د سکروټې مثال ورکو، سکروټه چې پوکۍ حرارت تولیدوي کې پرېږدي ایره کېږي، خو دغه پوکېدلو ماشین اوس ولاړ ده، هغه سکاره اوس ایرې سوي دي. ولې ایرې نور هم په باد ویسو، پرېږدو له منځه یې ویسو؟ دا خو امکان نه لري. موږ بالاخره ټول نړیوال به دا افغانان دې ته مجبوروي، اوسنی نظام به دا دې ته به مجبوره کوي چې هر رقم بدلون په کې راوړي، هغه بدلون به په کې راوړي. خو تعصب په دغه ځای کې ده چې هغه وای وای بورا به وای هسم د ګل دیدار وکړي، خو باغوانه وایسته نری نیت مې ځوروي. زورول دغه ده چې ته اوس په نظام کې ټولې فرصت نه راته مهیا کوې، هغه اصول چې ته غواړې په هغه اصول راته مهیا کړه. موږ د شرعي اصولو خلاف نه یو. موږ د اول هم په خپل په مکاتبو کې الحمدلله ثم الحمدلله اسلامي نصاب در موږ په نصابو کې وو، اسلامي تدریس وو، ایجاب وو، هر څه مراعات کېدله. دا به هیڅکله دوی نه وایي چې د دوی په راتګ سره موږ مسلمان شوي یو، موږ مسلمانان وو، مسلمانان یو او مسلمانان به اوسو تر قیامت پورې.
مننه.
دغه زید ته ولې فرصت نه راکې ته ولې زما وخت ضایع کې
مننه واقعا دغه وخت بیرته نه راستنیږي خبرونه کې را سره کمې څو دقیقې پاتې دي یو اوریدونکو لن راخلم ځکه اوریدونکو ډیر تماسونه نیسي د ټولو ټلیفونونه نشو راخستلی خو مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبر
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام ستړی مشي مهرباني وکړئ
من سلامت نظر صاحب از مساخو دغه میمنه خورته اوریدم که سلامونه وایم مولوی حتیار زبلی خبره کوم
زبلی صاحب ستړی مشي مهرباني وکړئ
من سلامت خیر است زه به هم دا پروگرام به پر نظر دغه درکم نظر درکم هغه دا د معرف و دا خدای چې مان حق ته کړی که څه دی نو الله پاک هم حکم کړی دا او رسول الله صلی الله علیه و آله وایي طلب وکوي من محد الا لحد لما تنگو ست دغه ټولې منګره دغه هغه چې دی هغه دغه شرعي دغه دی علم ده دغه آیات او حدیث او دا علمونه به سړی دغه کوي او دغه ده
نو دا دا دنیاوی دا دنیاوی علم بچنګه کوله خیره
دا زید دا مباح دیته دیته ولا وشور خلق وای دارت وای وای دا خور وای دا وجه اخور وای خبر وکړه هغه ډیر غلط وکړي خای بس لا صاحب دغه نامه واسه دا چې تعلیم خپل نو غفله نو کې ادب او دغه لري او بل دغه چې دا امر معروف او دغه
فکر کوي چې یو ډاکټر ته دغه مباح علم اړتیا شته
نو دا چې لزابل
نه یو سړی وخزه په شاکړي او پاکستان ته وړي وای چې هلته یو ډاکټر ته خیمه د دې به څنګه کوو بیا
هغه هم ډاکټر ته نور ډاکټر ته نور هغه هم ډاکټر ته وړي کېدل تر اوړم افغانستان ته یو پاکستان ته یو سیم واده وړي هم ډاکټر ته وړي ځکه چې ښځه خو نه تعلیم نشي کولای
دوه ولې نشي کولای دا اوس چې دا نن چې مخکې موږ نن ریپورت لرو چې موږ په دغه کې په برتانیا کې یوې افغانې ښځې چې په ډېرو سختو شرایطو کې زده کړې کړې دي مخکې ورباندې هغلې حقپال خبرې وکړي سرطان ناروغي په افغانستان کې ولې وژونکو ناروغي نه ده هره ورځ ډېر خلک اخلي پرته له دې نه چې شفخانې پورې ورسیږي عموما پرته له دې نه چې درملنه ولري یا درملنه یې وشي مري دې د سرطان د شعاعو په برخه کې یو تیر کالم یو افغاني ورته لاسته راوړل نه لرلی او سکالی هم په همدې برخه کې یو افغانه میرمن دغه افتخار لري چې د برتانیې هیواد ورته جایزه ورکړې ده په هر صورت مولوی صاحب خبرې مو اورېدلې رازو چون د خبرونې وخت په ختمېدو دی اغلی حقپال که تاسو خپلې خبرې راټولې که یو دا راته ووایي چې خیر اوس خو دا وضعیت دی طالبان وایي ښوونځي پرانیزو دغسې د مولوی صاحب غوندې کسان هم پکې یو نیم شته دی چې هغوی وایي چې نه هېڅ ضرورت ورته نشته خو د طالبانو رسمي دریځ دا نه دی لکه دا کوم شی چې د مولوی صاحب دریځ دی هغوی وایي چې دوی دغه علم حرام نه ګڼي او دوی ژمن دي چې د نجونو ته به د ښوونځیو اجازه ورکوي خو په یوه او بله پلمه باندې ځنډوي افغان نجونې او ښځې څه کولی شي دغه فرصت تیریږي دغه وخت ضایع کیږي څنګه کولی شي چې لږ تر لږه هغه د علم او پوهې او معرفت کمه رڼا چې شته دی په دې منځ کې د نجونو او ښځو دا بله وساتل شي لنډ که راته خپل نظر ووایي بیا وروسته له هغه نیازه یم غواړم
زه فکر کوم چې افغان ښځې څو مختلف ډګرونو کې باید کار وکړي اول دغه د ټولنې پوهاوي کچه ډېره ټیټه ده خصوصا لکه چې ستاسو محترم اوریدونکو یې زنګ ووهه او دا تبصره یې وکړله ګورئ تاسو که دغه حدیث اول تاسو وګورئ آیات وګورئ وایي اقرا هلته نه وایي چې ښځه یا نر ټولو باندې فرض کړی دی علم بل تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث وګورئ وایي چې که تاسو د علم د لاسته راوړلو دپاره که تاسو چین ته ولاړ شئ ولاړ شئ چین کې هغه وخت نه اسلامي علوم و بلکې هغه غیر اسلامي علوم و یعنی هدف دا چې ساینسي علوم و نو دغه دواړه آیات او حدیث که تاسو لنک کړئ دا خپله ښایي چې معاصر علوم لکه د اسلامي علومو باندې په نر او ښځه باندې فرض ده. خلک باید په دغه مسلې باندې پوه شي او هغه غیر غلط روایتونه چې زموږ په ټولنه کې شته باید هغوی مونږ محکوم کړو او مونږ روایتونه باید سم کړو. بل یعنی یوه ټولنه کې باید افغان ښځې مبارزه وکړي، بل د طالبانو سره مبارزه وکړي. دریم باید نړیوال ټولنه کې هم مونږ مبارزه وکړو او دوی ته باید ووایو چې طالبانو باندې فشار راوړي او د سره سره باید یو څه پروګرامونه نړیواله ټولنه باید افغان ښځو ته په کور دننه یعنی افغانستان کې مساعد کړي او هغه دا ده چې مونږ وزګوري چې د آنلاین له طریقې نه بعضې پروګرامونه شته، اگر چې درې کاله وخت ضایع شوی دی او معلومه نه ده چې نور څومره ضایع شي، د دې جبران کول ډېر سخت کار دی. خو بیا هم زما پیغام هغه نجونو او هغه ښځو ته چې دوی د علم دپاره تنده لري، دوی که انټرنیټ لري په کور کې، د انټرنیټ د یوټیوب د لارې نه او د سوشل میډیا د لارې نه مختلف پروګرامونه شته اوس دغه خلکو سره وصل شي او بس واړه واړه امکانات چې شته د دغه امکانات څخه دوی استفاده وکړي. لکه چې د طالبانو په اوله دورې کې بعض مکتبونه وو چې دوی دغې څخه استفاده کوو او چې کله بیرته طالبان لاړه دوی راغلل سویان تنونه ورکړل او درسونه یې شروع کړل. اوسنۍ شرایط دغه شرایط نه خواله په دې کې لري چې مونږ د انټرنیټ له طریق نه د نړۍ سره وسلستو باید هیڅ فرصت دوی د لاسه ورنه کړي. مننه.
کورم آباد اغلی حقپال، اغلی نیازی لتاسو مکام داو پختم دا سی څو سپارښتنه کوي کې څه شی به افغان جنو ته چې په دغه شرایطو باندې خوغه گیدو چې ولې دي څنګه دي خو دې هم دا شرایط دي څه کولای شي چې لږ تر لږه له پوهې سره له مهارتونو سره او له علم سره ځان که کم تړاو مې تړلی وساتي. د اغلی نیازی د ماغه ګوري فکر کوم چې د میرمن نیازی تلیفون قطع شوی دی. زه له دواړو دغه درنو میلمنو نه میرمن نظیفه حقپال چې پخوانی افغان ډیپلوماټه ده، حقوق پوهه ده او همدارنګه د بشري حقونو فعاله ده، او همدارنګه له قمر نیازی نه چې اوږده موده د افغانستان په معارف کې کار کړی دی، د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی او د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په برخه کې فعالیتونه کوي. له دواړو مننه کوم. همدارنګه د وروستي مولوي صاحب په ګډون د ټولو هغه میلمنو نه چې اوریدونکو نه چې په دې خپرونه کې زنګونه ووهل خپل نظرونه یې شریک کړه، له دوی ټولو هم منندوی یم. تر بیا ټول په خدای سپارم.
لیونه مینه کرمشنا دبیا د شوخ نظر د پاره غرونو ګرځم ناقراره د چا د شوخ نظر د پاره.